nous les approchons d'être.
Bale, ça t'a trouvé ta soustrani, mais chez. د ازادي رادیو ډیرو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایروس زیات شمېر پېښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبې پیل کړ، درې وړو پلازمینو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي، ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مالی مؤسسې اجرایوي مشر ادم بویلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې فرصتونه وپلټي او له بېلابېلو سکتورونو سره به د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو او سیمه کې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دې ته په پام چې دغه سفر په ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغي خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان چارواکو سره هم وغږیږي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وکړه چې د ده په وینا د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دو اونیو کې بشپړ شي.
په اوم په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمادګي نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
ښاغلی فضلي دغه راز وویل چې ژر به د بندیانو درېدلی بهیر پیل او نهایي شي. په همدې ترڅ کې طالبان وایي تخار ولایت کې یو وبخې یوشت پولیس او پوځیان له بنده آزاد کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یو اندازه مالی مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته واستول شول. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 34 سرتیري له بنده آزاد کړل. طالبانو تر اوسه له خپل اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان پریښي دي. حکومت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلکې نیوکې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. د لوګر نوی امنیه قومندان چې پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا معرفي شو، د دې ولایت په امنیت کې د مثبت بدلون هوډ وکړ. احمد فیصل الاداد داسې مهال د لوګر د امنیه قومندان په توګه تاکل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د دې ولایت دننه او د کابل لوګر پر لویه لاره د ناامنیو پرلپسې راپورونه خپاره شول. ښاغلی الاداد په خپلو څرګندونو کې هوډ څرګند کړ چې د هغو کسانو پیژندل او له منځه وړل به د کارونو په سر کې وي چې پر لویه لاره د خلکو امنیت ګواښي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې چې ښیي طالبانو د کابل لوګر پر لویه لاره پاټک اچولی او موټر تلاشي کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایروس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو چې دا په تیرو دریو میاشتو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلی روحانی پرون د کورونا وایروس په وړاندې د دې هیواد له کاري پلاوي سره د لیدو په محل وویل
از 15 تیر ما ماسک رو الزامی بکنیم.
موږ د جولای له 15 میلی دغه میاشتې تر 22 پورې ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابته شو چې دا اقدام ضروری دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې له کرونا وایروسه د ایران یو شمیر زیانمن شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کېږي چې د کرونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 222,000 ډیر کسان پر کرونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 15,500 مړه شوي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کرونا وایروس زیات شمیر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د پیښو د زیاتوالي لامل د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړ او پر رسنیو له دې امله انتقاد وکړ چې تمرکز یې د پیښو پر زیاتوالي دی. ډیموکراتانو بیا پر جمهوري غوښتونکو نیوکه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې بې پروا دي. له بلې خوا په بریتانیا کې د پیښو د زیاتوالي له کبله د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله مرکزي ښار لستر به ممکن لومړنی ښار وي چې بیا قرنطین کیږي. دا خبره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پتل پرون وکړه. د کرونا وایروس د پیښو له زیاتوالي سره سره د صدر اعظم بوریس جانسن اداره په پام کې لري چې د جولای له 14 وراخوا د کرونا وایروس له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ایتالیا هم چې د کرونا وایروس له کبله ډیر زیانمن شوی د 144 نوې پیښو او د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کرونا وایروس پیښې په ټوله نړۍ کې له 10,000,000 واوښتې او له دې کبله د مړو شوو شمیر هم له 15,000,000 واوښت. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ناوخته له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې مخکې بیا شریکه کړې وه او پکې د ده یو ملاتړی د سپین پوستو له واکمنۍ سر ټکوي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر همدا جمله په ویډیو کې نه وه اورېدلې. داسې ښکاري چې دغه ویډیو د فلوریډا ایالت په د ویلچ سیمه کې ثبت شوې چېرته چې د ټرمپ پلویانو او مخالفانو لفظي شخړه کړې وه. د ویډیو په یوه برخه کې د ټرمپ یو ملاتړی لیدل کېږي چې خپل سوک پورته کوي او د سپین پوستو له واکمنۍ شکایت کوي. ټرمپ د دې ویډیو پر سر لیکلی و د دې ویلچ له ښو خلکو مننه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو پر وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له دریځې ملاتړ وکړ. په اورزګان کې د امن کور د نشټوالي له امله یو شمیر میرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخوالی کېږي اړ دي چې دغه وضعیت وزغمي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو طرح ور وسپاري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټک او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی پر دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. ترامپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې بنسټه وباله. دې ورځپاڼې وړمه ورځ راپور په راپور کې ویلي چې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی و. طالبانو او روسي چارواکو هم دغه ادعاوې بې بنسټه بللې دي. نور حال دې اسد الله الدین پر رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیڅ د لومړي مرستیال مایک پینس او د دفتر مشر ته له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپل ادعا ثابته او هغه بینومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جالب بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون و نه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړي. ډونالد ترامپ خپل ټویټ کې زیاته کړي هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حمله هم نه دي شوي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارد گرینل چې کم موده د پوسټ کې پاتې شوی هم پر ټویټر باندې لیکلی د هیڅ کله داسې خبره نه ده اوریدلې. گرینل زیاته کړي دا ډیره بده ده چې استخبارات سیاسي کیږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم آدرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او وی ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی و او لیکلی و دمګړی دانه د روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی و او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیری هم باسي چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې غبرګون خود او د فساد پر ضد په جوک خبري اژانس له وروستي دریځې ملاتړ څرګند کړ. خبریالان او د رسنیو استازي وایي په کابل کې د خبریالانو په هر ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنیو د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنیو ازادي او خپلواکي ګواښي. دوی همداشان له حکومت وغوښتل چې د رسنیو فعالیت نه ګواښي او رسنۍ دې پرېږدي چې په ادارو کې فساد راوسپړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی پرې رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو وستازو د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې د لیږلو پر وړاندې غبرګون وښود. دوی زیاتوي د تعدیل په نوې طرحه کې داسې نوي ټکي ځای پزې شوي چې له شک پرته په عملي ډګر کې د خبریال ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې په خبرې ورته د منلو نه دي. دغه لسګونه خبریالان او رسنۍ وستازي وایي چې په کابل کې د خبریالانو په هر ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنۍ او د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنۍ وزادي او خپلواکي ګواخي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنۍ وستازي وایي د خبریالانو په نوم جوړې شوې ټولنې ډېرې وختونه به له دې چې له ولایتي خبریالانو سره موضوع شریک کړي په خپل سرتره جوړوي چې په خبره یې هر هغه طرحه چې په ولایتونو کې د خبریالانو له مشورو پرته جمتو کیږي دوی په پلي کولو کې ځانونه مکلف نه بولي. د دوی لړلې دوه تنه محمد آصف شینواری او ذبیح الله رحمزي وویل
هغه چې په کابل کې ناشتي او د روډانستان او د ملاتړ له چغې وهي ورنم هیله دره چې په موږ د سوداګرۍ نه کې یار چې کی اول د زمنګ نظر واخلي عملا په ساحه کې موږ یو تاوې موږ تر رسیدي. نو لہذا موږ د پښتنې حق لرو کده سی وی بیا موږ د دوی په سیم بارغ راخلو اول به د دوی قبله ورسمو.
نو خبر دا چې بیرته برازي نظرونه به خستل کیږي او هغه څه باندې چې نیو کیدی او نظرونه وړاندیزونه پیښته دي هغه کې به تغیرات راځي. موږ غوښتنم دا چې دا ځل په واقعي توګه د خبري اعلان او سوچ عملن په خبرالي دګر کې په کار بوخت دي دا غوي نظرونه واخیستل شي او هغه ته پکې ځای ورکول شي او هغه سانسور او څنګه چې د بیان ازادي او څوبکی محدود شوې ده هغه بیرته د تیر پسیر وساتل شي.
د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسله د کابینې تر تصویب رسولې و چې په 2014 کال کې د بیپولي خبريالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د سرنګوالي لړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی وو. خو د حکومت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط د چنګاښ په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا قانون د لا بحث لپاره له ولسي جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ضد رسنیو د سرغړونې څېړونکو کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیې او څېړنې او د پریکړې صلاحیت، د رسنیو په بهرنۍ پروګرامونو کې د سانسور محدودیت لګولو لپاره د زمینی برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات چې اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ترڅنګ په ختیځو ولایتونو کې د سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو واسطازو فساد پر وړاندې د پښواک خبري اژانس ته څېړنیز خبر ملاتړ وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د رسنیو فعالیت نه ګواښي او رسنۍ د پریږدي چې د ادارو فساد راوسپړي. د کابل په هنتون استاد او خبريال زیاو رحمان حسرت او په خطي زون کې د ژورنالستانو د ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وای
موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کې د پښوا خبري اژانس د دریزم لاټړ کوو او هغه چې د رسنیزو څېړنو مخنیوي کوي موږ د خطي خبريالانو په کلک مخالفت کوو.
په دې برخه کې موږ د پښوا کلک ملاتړ یو ان تر دې چې د فساد پر ضد مبارزي او د تحقیقي ژورنالیزم د ودې لپاره د خپل کاکرۍ نظرانی تم چمتو یو. حکومت دی پوی شي چې مون لخپل دی دریز یاو لشتم نه پشاکی.
پښواک خبري اژانس هغه وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لغبرګون او نیوکو سره مخ شو چې کله یې د کورونا وایروس د تشخیص د وسایلو په برخو کې د فساد په اړه یو راپور چمتو کړ. د عامه روغتیا وزارت د غبرګون هم لګنو نیوکو او غبرګونونو خالی نه وو. سهارګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د سهار ته بجی او اتلس دقیقې شوې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته بغښ شو
د هل ورځپاڼې لیکلي ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې دته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی وو. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې. دې ورځپاڼې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی وو او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي وو او د ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ټرمپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هل ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي ولسمشر ټرمپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ټرمپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړی ده. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلی په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسئله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ټرمپ د حکومت په شان سخت دریځ نه لري. د دولس مشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولس مشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. بایدن د اوباما مرستیال و او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولس مشر و د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همژغۍ ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی او لیکلی دی افغانستان دوه لوی پرمختیایي پروګرامونه له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیایي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړي دي او هغه په زرګونو کلیوالي او ښاري سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونې لیکنې سره سم د عامه پوهاوی دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډېره شي، لکه لاسونه باید بیا بیا ومینځل شي او ماسکونه واغوستل شي. ریلیف ویب لیکي په یو شمېر ولایتونو کې چې ښځو په دغو کمپاینونو کې ګډون کړی، دغه راز د خپلو ټولنو لپاره د ماسکونو ګنډلو ته هم مخه کړې او په دې توګه د کورونا د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. خبرونه په افغانستان کې چې کورونا وبا سخت ځپلی، د بلګې په توګه ټیټه تعلیمي سویه چې معلوماتو ته لاسرسی سختوي، د اوبو او حفظ الصحې نشتوالی او دغه راز کمزوري روغتیایي سیستم د ځینو هغو ستونزو په توګه یاد کړي چې دا هیواد نشي کولی د کورونا د اوبا مخه ونیسي.
په اورزان کې د امن کورډ نشټوالي لامل یو شمیر میرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخواله کیږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. مدني فعالان وایي یو شمیر میرمنې د امن د کورډ نشټوالي لامل د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کیږي. د اورزان د ښځو چارو ریاست هم د موضوع تاییدوي، خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن له کور څخه برخمنې شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پرې رپورټ لري.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي، وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتی کور مې پرېښودی، مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالی نیوای په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري، خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي، د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کیږي.
خو موږ د امن کور نه لرو چې استعمالیږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي هر یو مشر خپل په کور کې ساتي شران هغوی په کور کې ساتي رای نه لرو. زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشښ وکړي ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال بند ته نه وي تللي جرم لا نه دي ثابت شوي. باید خوند دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپل اوس سره رسیدلی دي چې یو خور که یو جرم مختلا کیږي په دې څنګه بیا یو خور ځان ځاینه لري یو خور ساتنې ځاینه لري یو خور
اغلی سنگر وای له تاوتریخوالی سره مخ هغه شوزی چې له خپل کورونو ووزی د نورو په کورونو کې هم ور سره سم چلند نه کیږي. اتاکه هغه نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې په کښې کې په کم عمر ودیږي او په بدو کې ورکول کیږي. او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 95% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه د محلي ادارو څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم. خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلی چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خو هغه خواته پرېږده. خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دوی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا شي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اورزګان د ولایت مقام مرستیال سید سعادت ناصری هم په دغه ولایت کې د امن د کور نشتوالي په دغه ولایت کې د یو شمېر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړې خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده. ما تا در جلسه اداریم گفتم که
ما تا تروز پوری پا دیار کم پیشنهاد ندی سوی. خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کرده. خوالی سی باو ده هج او کاپ ریاست مسئولین مخالفت کرده. زن پوهیجم چی دی ولی دا کار نگواری کنه مجتول امکانات هم پواکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سی باو ریاست محترم عجب قافی نه چی ملاحظه دارد؟
حتی موکر چی پدیارد دو اورزګان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سمې وسمېزه نړیواله موضوع هند له پاکستان غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو اصلي تر ساجد میر ورسپارې. ساجد میر هم په پاکستان کې ویل کېږي آزادانه ژوند کوي. اسدالله الدین نور تفصیل اوروي.
هند د هغه سخت دریځه کس د ورسپارلو غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په 2008 کال کې یې د ممبئی بریدونه پلان کړي وو. نوی ډیلی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تېره اونۍ امریکا وویل د ممبئی د بریدونو دغه طرح پاکستان کې آزادانه ژوند کوي. هند او امریکا دواړو ویلي د ممبئی د بریدونو طرح په پاکستان کې د فعال لشکر طیبه وسلوالې ډلې لوړ پوړی غړی ساجد میر دی. په 2008 کال کې شوو دغو درې ورځنیو بریدونو کې چې هدف یې څو هوټلونه د ریل یو سټیشن او ممبئی کې د یهودانو یو مرکز وو د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې راغلی پاکستان تیر کال د لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکي حافظ سعید پر ضد اقدام وکړ خو په راپور کې نیوکه شوې چې پاکستان کې د دغې ډلې یو شمېر مشرانو ته پناه ځای ورکړل شوی چې یو پکې ساجد میر دی. د دغه راپور پر بنسټ ساجد میر پر ممبئی د بریدونو د پروژې مدیر وو او ګمان کېږي چې پاکستان کې آزاد ژوند لري. د هند یو چارواکي ویلي حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو طرح ساجد میر وروسپاري. د هند دغه چارواکي چې د سیمې امنیت پورې تړلو مسلو باندې کار کوي ویلي دوی یو ځل بیا له پاکستانه د ساجد میر د ورسپارلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه و ویلي. پاکستان تل د امریکا دا تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي وي. اسلام آباد ویلي د څو ترهګرو ډلو مشران محاکمه کړي هم دي. د هند یو بل چارواکي ویلي د ساجد میر په وړاندې د پاکستان چپ پاته کېدل د پاکستان له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې د مالی اقدام د کاري ډلې په ګډون یې نړیوالو بنسټونو ته ورکړي دي. د مالی اقدام کاري ډله یو نړیوال بنسټ دی چې د ترهګرو پر تمویل څار